برنامه. تا چند لحظه دیگر همکارانم برنامه خبر
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
ویان احمد الله چوال په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب پر افغان طالبانو غږ کړی چې باید په نورو هیوادونو کې جګړې ته ولاړ نشي. نوموړي پرون په کابل کې په یو غونډه کې ویلي چې هر څوک له افغانستانه به هر ملک ته د جهاد په نیت ځي هغه جهاد نه ګڼل کیږي. نوموړي زیاته کړې چې طالبان دې د جګړې کولو شخصي خواهش له کبله د طالبانو حکومت ته زیان نه رسوي او ننګونې دې نه ورته پیدا کوي. بلخوا د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی یو ځل بیا ډاډ ورکړی چې افغانستان د نړۍ هیڅ هیواد په خطر نه دی. متقی له الجزیرې تلویزیون سره مرکه کې چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تیره شپه په خپله ټویټر پاڼه خبره کړې ویلي له تیرو دوو کلونو راهیسې چې دوی په افغانستان واکمن شوي د سیمې او نړۍ هیڅ هیواد ته ګواښ نه دی پیښ شوی. امیر خان متقی داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د جمعې په ورځ د پاکستان د جمعیت علمای اسلام ګوند مشر مولانا فضل رحمان پر پاکستانی حکومت غږ وکړ چې له طالبانو وغواړي چې په خپله خاوره د هغو کسانو مخه ونیسي چې د ده په خبره په افغانستان کې پناه اخیستې او پاکستان کې بریدونه کوي. نن یو وار بیا کابل او ورڅیرمه ولایتونو کې د نسبتا شدید زلزلې ټکانونه هیڅ شوي. تیره شپه هم د کابل په ګډون د افغانستان ځینې ولایتونه زلزلې ولړزول. په دې زلزله کې هم چې د شپې پر اته بجو او 13 دقیقې وشوه د مالی او ځاني زیانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي چې د تیرې شپې زلزله د ریختر په مقیاس 15.7 درجې او مرکز یې هم د هندوکش د غرونو لړۍ و. د دې ادارې په خبره د زلزلې ټکانونه د افغانستان ترڅنګ په پاکستان، هند، تاجکستان او ازبکستان کې هم احساس شوي. چارواکي وایي د پاکستان د سینا ایالت له نواب شاه ولسوالۍ سره نږدې له پټلۍ څخه د مسافر وړونکو اورګاډي د خوایدو په پیښه کې د وژل شویو شمېر 40 ته رسیدلی او تر 40 زیات ټپیان دي. د سین د سکر د اورګاډو ادارې یو لوړ پوړي چارواکي محمود الرحمن لاکو رسنوی ته ویلي چې نن د هزاره اکسپریس په نوم د اورګاډي لس ډبې نواب شاه ته څیرمه له پټلۍ واوښتې. د په پیښه کې د وژل شویو او ژوبلو د شمېر د زیاتېدو ویره وښوده او زیاته یې کړه چې په سیمه کې د ژغورنې چارې روانې دي. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو. د شمالي کوریا رسنۍ وایي د دغه هیواد رهبر کیم جونګ اون هغو فابریکو ته چې د میزایلو انجینونه، توپونه او نورې وسلې جوړوي امر کړی چې د دغه هیواد د دفاعي ځواک د پیاوړتیا لپاره خپل ظرفیتونه لا پسې زیات کړي. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
د شمالي کوریا خبری آژانس راپور ورکړی دی چې کیم جونګ اون له پنځم بیترشن به پوره د ستراتیژیکو کروز مزایلو د انجنونو به پیلوټ الوتکو توپونو او راکټ لانچرو د تولید پروسه وکتله. د شمالي کوریا رهبر په غیر معمولي ډول د وسلو د تولید څو تاسیسات داسې وخت ګوري چې هیواد هڅه کوي بیلابیل ستراتیژیکې او متعارفې وسلې جوړې او خپل ډول ډول وسلې نندارې ته وړاندې کړي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د هند تاریخي پیزایی توغندې د سپوږمۍ مدار ته دننه شوې. موخه یې سویلي قطب دی. د چندریان 3 ماموریت د جولای پر 14 نیټه پیل شو. د ماموریت کې سپوږمۍ ته یو داسې ماشين استول شوې چې له سپوږمۍ ګرځاپېره به ګرځي. بل دا چې د سپوږمۍ پر ځمکه به ځای په ځای کینی او شاوخوا ځونه به کوي. او دریم ماشین یې لکه موټر داسې دی د سپوږمۍ پر ځمکه به هرې خوا ته ګرځي. د سلواکیا ولسمشر زوزانا چایوتووا د خپل هیواد نه هو وګړو ته اجازه ورکړي چې اوکراین په وسلوالو ځواکونو کې خدمت وکړي. اوکراین د 2022 کال له فبروري میاشتې راهیسې د روسیې د يرغل په وړاندې مقابله کوي. د سلواکیا رسنیو پرون راپور ورکړ چې ولسمشر چاپوتو پر 15 درخواستونو غور وکړ او له ډلې نه درخواستونه تصویب کړل. دا چې پاتې غوښتنلیکونه ولې رد او نه یې تصویب شوي وضاحت نه دی ورکړل شوی. د لوګونو ډګر ورسته خبر دا دی چې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې نن د پاکستان پر وړاندې راتلونکو سیالیو ته لوبډل اعلان کړه. ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې د اګست میاشتې په 22مه، 24مه او شپږشته منټه د افغانستان په قربتو په سریلانکا کې درې یو ورځنۍ سیالۍ تر سره کړې. اعلان شوی لوبډلې مشري به حشمت شهیدی کوي. د ویلو ده چې په لومړي ځل به دواړه هیوادونه د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ تر سره کوي او تر دې وړاندې د شلو ورځو سیالیو په لومړنۍ لوبلړۍ کې افغانستان 2-1 پر وړاندې پاکستان ته ماتې ورکړې وه. دا د دې سات خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا غږ استودیو وړاندې
د امریکا غږ شنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونی لومړی رپورت ته
د طالبانو د حکومت چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې افغانستان په لړۍ کې د اقلیم د اغیزو څخه شپږم زیات اغیزمن شوی هیواد دی. د دې ادارې چارواکي وایي چې په تیر یو کال کې د چاپیریال ساتنې د نړیوالې ادارې جی ای ایف له د محلي ژمنو ترڅنګ د نړیوالو ادارو څخه د 2 پروژو د تمویل پیل لپاره د څه باندې 1400 میلیون ډالرو پورې نقدي پیسې ترلاسه کړي. اکرام شنواری رپورټ را لېږلې.
د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې سرپرست حافظ عزیز الرحمن د یکشنبې په ورځ دغه ادارې د څو نورو چارواکو سره کابل کې یو ګډ خبري کانفرنس ته ویل چې افغانستان د نړۍ په هغو شپږو هیوادو کې شامل دی چې د اقلیم د بدلون د اغېزو له امله یې وروستۍ کلونو کې ډېر زیات زیان لیدلی دی.
په داسې حال کې چې موږ د اقلیم په تغییر کې په ډېره کمه اندازه ونډه لرو. سیلابونه، وچکالۍ، د ځنګلونو اور اخیستنه او طوفانونه د اقلیم د بدلون د اغېزو بیلګې دي.
طالبان د حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې رئیس ویل دغه ادارې په تیر یو کال کې هڅه کړې چې د چاپیریال ساتنې نړیوالو ادارو سره اړیکې ټینګې کړي او د چاپیریال د ساتنې په برخه کې له نړیوالو بنسټونو یو څه مالي ملاتړ هم ترلاسه کړي.
په تیر کال کې موږ وتوانېدو چې د محیط زیست د نړیوال تسهیلاتي صندوق چې د جیب په نامه سره یادېږي د هغه صندوق څخه 10 میلیون ډالرو په اندازه مالي تعهد ترلاسه کړی او همداراز د بهرنیو چارو وزارت په همکاري د 2 محیط زیستي او د اقلیمي بدلون پروژې چې په تاریخ کې اچول شوی وي له ډیپلوماتیکو لارو تعقیب شوی چې له دې جملې څخه لنیکه مرغه 2 پروژې دا مهال عملا پیل شوي دي.
هغه ویل چې په دې پروژو کې یو د 10 میلیون ډالرو د ځنګلونو او سرزینو د دوامدار مدیریت پروژه ده او بل د ځمکې تخ د دې مخنیوي د $1.5 میلیون پروژه شامل ده. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې چارواکو ویل چې تیر کال د عامه خصوصي سکتور د 1400 پراختیایي، زیربنایي، صنعتي او تولیدي پروژو او فعالیتونو چاپیریالي او ټولنیزې اغېزې ارزول شوي چې 209 پروژې او فعالیتونه تایید شوي او 1 پروژې او فعالیتونه د چاپیریال د معیارونو د مراعاتولو له امله رد شوي دي. دغه چارواکو ویل چې تیر کال د لمانځه تللو د خطر سره مخ وحشي جو او نباتاتو د ساتنې په هدف خصوصي شرکتونو ته د وحشي ژوو نړیوال تجارت لپاره 20 جواز لیکونه ورکړل شوي. د 1300 ژوو او نباتاتو له ښکار او سوداګرۍ څخه مخنیوی شوی او 300 ډالر وحشي حیواناتو او مرغانو د قاچاق مخه نیول شوې ده. چاپیریال ساتنې یو متخصص سیز منتظر شاه هم وایي چې د اقلیم بدلون پر افغانستان باندې ډېرې اغېزې کړې دي.
د اقلیم پیښه ډېره درنه پیښه ده او دقیقا کوم ارزیابی په دې اړه باندې نشته. خو د تخنیکی فرضی علم خویلې شو دوامدار وچکالی چې دا زمونږ په هیواد باندې یو ډیر بد اغیز لرلې دی. زمونږ مثلا محصولات باندې منفی اغیز لري، محصولات کمښت راغلی دی، په مالدارۍ کې کمښت راغلی دی او همدارنګه په تولیداتو کې مو کمښت راغلی دی. دومره خبره دا چې تودوخه کچه په هیواد کې اوچته شوې ده. همدا اوس مثلا د پخوا په پرتله بارانونه ورښتونه دا کم دي. دا په خپل دی بایس کېږي چې تودوخه نور هم زیاته شي. همدا رقم بې وخته ورښتونه چې په افغانستان کې اوس دا لړۍ ډېره په چټک روانه ده او موږ تاسو شاهدان یو چې په دغه مخکې موسم کې تقریبا ډېرې زیات بارانونه وشو. دې موسم چې هغه کرنې ته دومره ګټه نه درلوده او دا په خپله یو اقلیمي بدلون و چې بې وخته عمل وکړ او زمونږ بزګران په وازدي چې کټ وکړي د زیان او تاوان سره مخ کړي.
د دې د مخه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د افغانګۍ دفتر وچا ویلي چې افغانستان په ډېره لوړه کچه د اقلیم د بدلون د ناوړه اغېزو سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د افغانګۍ دفتر د جولای په 14 د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې افغانستان د نړۍ په هغو لسو هیوادو کې شامل دی چې په ډېره لویه کچه د اقلیم د بدلون او طبیعي پیښو د ناوړه اغېزو سره مخ دی. وچا ویلي سختې وچکالۍ لا د شدت په حالت کې دي، معیشت له منځه وړي او لږ
مرګ زیاتی حرارت د نړیوال کچې له اوسط څخه په چاکک ډول لوړ روان دی چې چاپیریال تخریب غواخي او معیشت د بخت رفت
د بدلون پر مهال کله چې د نړی وضعیت سرګن نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو د نورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلي پر آزادو مطبوعاتو تکيوي د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره غواخونه مني موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو
د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد په خپل تازه سرګندونو کې ویلي چې څوک د افغانستانه بهر د جهاد په نیت ځي دا جهاد نه بلکې جنگ دی مجاهد په داسې حال کې د سرګندونو کې چې پاکستان په دې ورسته یو کې د هغه هواد په شمیر ترګري زبریدونه کې د افغانانو کلتیا باندې خبري کړې دي خو طالبانو دغه اداګانې رد کړې په مخکې د رپورت ته
د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد د یاد وزارت قمندانانو او منسوبینو ته په وینا کې چې ځینې برخې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون خبري کړي ویلي کڅوک له افغانستان څخه بهر د جهاد په نیت ځي دا جهادي جهاد نه بلل کیږي
اوس کو امیر امر اطاعت یې واجب او فرض او لازم کڅوک د افغانستان څخه د باندې د جهاد په نیت ځي جهادي جهاد نه بلل دا رسالت تاسو ګورئ کوي امیر مجاهدین د جنگ څخه باندې او بیا هم
دغه روان جنگ دغه جنگ جهاد نه مجاهد دغه سرګندونی په داسې حال کې کړی چې پاکستانی چارواکو په دې ورسته یو کې په پرله پسې ډول د یاد هیواد په یو شمیر ترهګریزو بریدونو کې د افغانانو د لاس لرلو ادعا کړې ده د پاکستان د بهرنی چارو وزارت کې د دولت وزیر هینا ربانی کار د اگست په دویمه د آج نیوز تلویزیون سره په مرکه کې وویل د طالبانو حکومت ته داسې اسناد او شواهد سپارلی چې په پاکستان کې په ترهګریزو بریدونو کې د افغانت باو لاس لرل ثابتوي د پاکستان په باجوړ ښار کې د جولای په 13مه له ځانمرګي بریدو وروسته د هغه هیواد صدر اعظم شهباز شریف تور پوری کړ چې افغانت با په پاکستان کې په ځانمرګو بریدونو کې لاس لري
زه فکر کوم دغه اظهارات په خپل انداز یو تکي چې دوی په نور هیوادو کې ده په همسایه هیوادونو منطقه او دنیا کې د جهاد تکل لري و دوی د دې ادرس نه دنیا نه آرام دي منطقه او همسایگان چې ګویا تهدیدی دي دوی امنیت دي ادرس نه په دې خاطر دوی غواړي چې اطمینان ورکړي چې ګویا موږ دا تکل نه لرو په پاکستان کې په حمله کې په ځینې حمله کې افغانان دخیل ګڼل سوی دي او پاکستان اوس دا مسله راپورته کړی ده ملا مجاهد غواړي چې دا اندېښنو ته جواب وایي او خلکو ته ووایي چې نور جهاد ختم دی تاسو باید په افغانستان کې پر خپل ځان باندې تمرکز وکړي زه فکر کوم چې دا د پاکستان د اندېښنو راکمول دي
په عین وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوتو زرداری غوا کړی کله افغانستان له خاورې څخه د پاکستان پر ضد د کیدونکو ترګریزو بریدونو مخاوني نیول شي نو پاکستان بیا د اختیار لري چې په ترهګرو پسې افغانستان ته ننوځي خو د چارو شنونکو وایي پاکستان په دې کار سره خپل پړه پر نورو اچوي
بلخوا پاکستانیان هم غواړي چې خپل ملامتي خپل پړه پر نورو واچي پاکستان د اقتصادي امنیتي او سیاسي بحران پر کې شکره ګرځي او پاکستانی مشران کوشش کوي چې د خپل خلکو توجه د داخلي مشکلاتو څخه بهر ته واړوي
خو د طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بیا لال جزیره تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې افغانستان د نړۍ هیڅ هیواد ته خطر نه دی او د وګړي تر واکمنې دوروسته د نړۍ هیڅ هیواد ته ګواښ نه دی متوجه شوی
موږ خو د دوحې په تړون کې هم دارا غوړي دي او تر هغه مخکې هم موږ د ژمنه کړې و او خپل ژمنه ولاړو چې د افغانستان خوره به د چا په ضد نه کارول کیږي موږ هیڅ هغه چاته اجازه نه ورکو چې هغه د مخاوره د نورو په ضد وکاروي
د طالبانو له واکمنۍ وروسته بلا بلا هیوادونو بنسټونو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په فعالیت اندېښنه څرګنده کړي د د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو راپور کې چې څونه مخکې خبر شو څرګنده شوی چې د طالبانو حکومت د القاعده ډلې سره نږدې اړیکې لري. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
د پاکستان په خوانی لومړی وزیر عمران خان د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د محکمې د خوا د فساد په تور په بد محکوم شو او د پولیسو لخوا پرون په خپل کور کې ونیول شو. که د پاکستان ستره محکمه د ابتدایي محکمې حکم منظور کړي نو ښایي عمران خان په ټاکنو کې د ګډون نه بې برخې شي. په موکړې دغه رپورټ ته
د پاکستان په خوانی صدر اعظم له هغه وروسته ونیول شو چې په اسلام آباد کې یوې محکمې خان په فساد محکوم کړ. خان د $615,000 په ارزښت د حکومتي سوغاتونو په خرڅولو تورن شوی و. د په محکمه کې حاضر نه و چې قاضي پرده د 3 کالو د قید سزا واوروله او $350 جریمه کړ. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د محکمې دا پریکړه د عدالت پر مخ تور داغ بللې.
عمران خان د اساسي قانون د لسم ماده مطابق د محاکمې په لړ کې خپل اساسي حق نه دی ترلاسه کړی.
د پاکستان د قانون لمخې عمران خان اوس د 15 کالو لپاره صدارت ته ځان نومولای نشي مګر دا چې محکومیت یې لغو شي.
مونږ اوس چاته رای ورکړو، مونږ د چا لپاره وځو، مونږ د عمران خان په غیر د ټاکنو په حق فکر هم نشو کولای.
خان مخکې ویلي و چې د پاکستان اوسنۍ حکومت هڅه کوي چې دی او د هغه ګوند په انتخاباتو کې له ګډون څخه لرې وساتي. خو د پاکستان د اطلاعات وزیر مریم اورنګزیب په یو بیان کې ویلي چې د عمران خان نیول له راتلونکو ټاکنو سره هیڅ تړاو نه لري.
هغه غل دی، څه یې چغلا کړی و نیول شوی دی، باید ځواب ورکړي او سزا به ورکړ شي. دا له سیاست سره هیڅ تړاو نه لري.
د عمران خان نیول کېدل په پاکستان کې د ناکراریو نوې څپې ته لمن وهي. که څه هم چې خان د اعتراضونو غږ کړی و خو ښکاري چې پلویان یې دې غوښتنې ته زیات پام نه دی کړی او رو مخکې روان دي. دا ځل د تحریک انصاف ګوند رهبري هم پر سوله ییزو لاریونونو ټینګار کړی دی.
ملکیتونه مه ورانوئ، قانون په خپله مه پلی کوئ.
کارپوهان وایي چې دا پریکړه ښایي د خان شهرت ته زیان ونه رسوي خو دا به د هیواد په کمزوري دیموکراسۍ باور له منځه یوسي.
نه یوازې د هغه د پلویانو په منځ کې به ژور خفګان وي، بلکې حتی د هغو خلکو په منځ کې چې په دې باور دي چې دیموکراسۍ ته باید دوام ورکړل شي او دیموکراتیک بهیرونه باید له خپل مسیر څخه بهر نه شي.
د عمران خان حقوقي ډلې اعلان کړی چې د استناف غوښتنه کوي او د ابتدایي محکمې حکم نه مني. د امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خپرونې درولې، خو امریکا غږ په پوره شمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي څپو خپل خپرونې ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونې په لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر وزارت 290.0 څپو اوریدل شي. ماخبنۍ پښتو خپرونه په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 11590.0 میگا هرتز لنډو څپو اوریدل شي. سپین خبری یا روکو راست خپرونه په لنډو څپو 2015.0 میگا هرتز. د نن اوازيات یا روايات امروز پرونه پر لاندو صفو 2143.0 9915.0 12015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لند سپو 2015.0 9315.5 مگا هرتز او ریدلشید.
د امریکا د کانګرس جمهور غوښتن کې غړي حسي کوي چې د ولسمشر بایدن د زوی هانټر بایدن په اړه پلټنو ته زور ورکړي تر څو قضیه د پخواني ولسمشر ډانلډ ترامپ د قضیه سره چې د 2020 کال د ولسمشر د ټاکنو په پایلو بدلولو تورن دی یو ډول وخای په موکړي په دې خبره تفصیل
د متحده ایالاتونو د استازو جرګی جمهوریت غوښتونکو غړو د هانټر بایدن په اړه د عدلي وزارت د هغه هوکړي په اړه پلټنه پیل کړي چې تیرونه ماته شو په هوکړه کې د ولسمشر د زوی څخه غوښتل شوی و چې د دوه کلونو د مالیاتو د نه ورکړې اعتراف وکړي تر څو د نوموړي لخوا د ناقانونه وسلې ساتلو قضیه یې وبخښل شي.
موږ باید معلومه کړو چې آیا عدلي نظام د ټولو امریکایانو لپاره مناسب ده، نه دا چې یو عدلي نظام د بایدن د کورنۍ او بل د امریکا لپاره وي.
د استازو جرګې مشر کیون مکارتی وغوښتل چې د هانټر بایدن قضیه د پخواني ولسمشر ډانلډ ترامپ د قضیې سره چې د پنځشنبه په ورځ د 2020 کال د ټاکنو د پایلو بدلولو په تور محکمې ته حاضر شو برابر وکړي. مکارتی د ټولنیزو رسنیو له لارې وویل چې د ترامپ تورنول د هانټر بایدن له قضیې د خلکو د پام اړول وو او د 2024 کال د ولسمشر د ټاکنو پر مخکښ نوماند د برید په موخه دی.
پر هانټر بایدن تورونه چې په پرتلیز ډول د چټي کچدي د ټاکنو د بی باور کولو د تورونو سره چې مونږ په متحده ایالاتونو کې ندی لیدلې د پرتلی وړ ندی، خو کبیا هم غواړي چې د سیاسي نظر څخه ورته وګوري دا لیدل به د قانون د لید سره ډیر توپیر ولري.
د کانګرس جمهوریت غوښتونکو ګواښ کړی چې ولسمشر بایدن به د خپل زوی د سوداګرۍ په بهرنیو معاملو کې د ښکېلتیا د هغو تورونو له امله چې تایید شوي نه دي د استهزاء لپاره وپوښتي، خو بایدن چې په وروستیو کې د انفلاسیون د کمښت په اړه خبرې کولې دا خبرې په ټوکه یاد کړي.
خای دوی پریکړه وکړي چې د انفلاسیون د کمېدو له امله مې استهزاء کړي، زه نه پوهېږم خو راته په زړه پورې ده.
دونه په پایل کې د هانټر بایدن په خواني شریک کانګرس ته وویل چې د تیرې ویلې سیسې په اوږدو کې هانټر بایدن څو ځله د سوداګرۍ بهرني شریکان د پلار سره غږولي تر څو هغه ته د لاسرسي تصور وپلوري، خو هغه وویل چې ولسمشر بایدن هیڅکله د خپل زوی په سوداګریزو معاملو کې نه دی ښکیل شوی. ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د ننګرهار او کونړ په ګډون د 13 ولایتونو کې د کانکور دویم پړاو ازموینې پیل شوې، خو له 12 ټولګي خزینه فارغانو ته پکې د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې. دوی پوښتنه کوي ولې د تعلیم حق اخیستل کیږي. په موکړې دی رپورت ده.
د کونړ دا زلمیام دا څور از مخ کې په یو ترافیکی پیخه کې زخمی شوی او پرون په ماته په خده کانکور ازموینې ته ورسېدل. وای د ځان او افغانستان لپاره دغه سي سختي غالل شي، خو د کانکور په ازموینه کې د خزینه و نشتون ناهیلې کړي.
ما دا یو وخت په ماته شوی دا زلالم تر څو خپل کانکور ازموینه تر سره کوم هلمند یم تر څو خپل هیواد ته خدمت وکم ناهیله او خوښینه يم او حمزول خويند ته چې لږه امتحان نه محروم دي حکومت نه لري او هله کوم تمه تلرم چې زموږ د خويند ته زمينه برابر کی تر څو له موږ سره ګډ لولې ځکه تر سره کې خپل هواد ولې خدمت کی.
وای د امتحان په صحنه کې دغه حالت زوراوه چې آن د خپل کورنۍ خزینه غړي په هانتونونو ته کامیابې دوه پاتې شوې. دا د سګنی کال کانکور دویم پړاو دی چې د کونړ او ننګرهار په ګډون په 13 ولایتونو کې اخستل کیږي. د ازموینې ملي ادارې ویلي چې د لوړو زده کړو وزارت د حکم په اساس یوازې له نارینه وو د کانکور ازموینه اخلي. ځینی هغه جنکی چې سګنی کانکور ته تیارې نیولې او خو اجازه نه د ورکل شوې ل امریکا غک سره غګیدلې دوی وایي هیڅ چاره نه لري په غیر لدې چې وژاړي
خبرېږم چې نور مونږ انجونې نش کولای چې د کانکور په امتحان کې ګډون وکړو او هغه هیلي او هغه ارزوګار چې مونږ په خپل ځړ کې لرو په واقع ته تبدیل کړو زه ډیره خوشاله یم د دې حالت لپاره نشم کولای چې خپل درد بیان کړم پېږم دا زما یواز زما درد نه دی ټول لپاره یې درد زه هغه افغان نجلۍ یم چې نن ورځ نشم کولی د کانکور په امتحان کې ګډون وکړم او خپلې هیلې په واقعیت بدلې کړم زما یوازینی ګناه دا ده چې زه جلۍ یم زه د اوسني نظام څخه هیله لرم چې موږ ته نور د تعلیم او تحصیل اجازه راکړي ځکه موږ هم حق لرو چې تعلیم وکړو او تحصیل وکړو
د ازموینو ملي اداره چې مشري د طالبانو د لوړو زده کړو مخکینه وزیر عبدالباقی حقانی کوي ویلي چې سګنې کال به 150 زره کسان د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي خو تر اوسه د کانکور ټول ګډونوال ناری نه دي د جمهوریت په وروستي کال د کانکور د ازموینې په ګډونوالو کې د خزینه او برخه نږدې 40 سلنه تر رسیدلې و د تیر کال په دسمبر کې د طالبانو د مشر هیبت الله خونزاده په امر پټولو په هنتونونو کې جناکۍ لزدکړو وغرزول شوې که څه هم ډيري جناکۍ چې په هنتونونو کې وي سګني کال ته پته موي چې ګني بیر ته بس دکړو تستنی شي خدا زل کانکور دا غوي هلیمو وجلې
ملي اقتصاد ته کامیاب شوم دوه کال درسونه ورسته زمونږ درسونه بند شوي زمونږ سرنوشت معلوم نه دی
طالبانو لاول سره ویلی چې د نجونو پر وړاندې د منځنۍ خوندزي او په هنتونونو د تړل کېدو پریکړه لن مهاله ده مګر په دې دومره وګده موده کې لام د دوی امریسانی راونه رسید او ورستر بلی په خزینه او د ژوند او تعلیم کړي راتنګوي
د برازیل د هیئت مشر سیسلو امورین په لیکلي بیان کې چې د فرانس پرس ایجنټس یو نقل حاصل کړی ویل که څه هم چې یوکرین د دې جنگ ته ټولو غټ قرباني دی خو که موږ واقعا سلو غواړو موږ مجبور یو په هر شکل چې ممکن وي مسکو باید په دې پروسه کې شامل کړو نور تفصیل په دې رپورت کې چې سید سلیمان شهید استاد راوړي
د متحده ایالاتو چین او هند په ګډون د نړۍ د نږدې 40 هیوادونو لوړپوړي ماموران په اوکران کې د روسي د جنگ د پایته رسولو په منظور د سولې پر پرنسيبونو د بحث لپاره د سعودي عربستان د جدي په خار کې راټول شوې دي روسي په مذاکراتو کې ګډون ونکو او چین چې په جون کې د کوپنهاګن په مخکنۍ مذاکراتو کې هم برخه نه واخسته او له روسي سره نږدې اقتصادي او ډیپلوماټیکي اړیکې ساتي د مسکو د غندل لپاره نړیواله غوښتنه رد کړې یوکران غواړي چې له خپل لیدیزو متحدینو سربیره د نړیوال جنوب او د بیپری هوادونو او همداراز اندروسی د انډیوالانو په ګډون یو پراخه توافق نظر رامنځته کړي د مختلفو نظرونو د وړاندې کېدو په وجه د برخوالو ترمنځ د کلکېش د رامنځته کېدو توقع کوله خو سره له دې هم په سرمشري غونډه کې برخه واخیستله د برازیل د هیئت مشر سیسلو امورین په یو لیکلي بیان کې چې د فرانس پرس ایجنسی یو نقل حاصل کړی ویل اوکران د دې جنگ تر ټولو غټ قرباني ده خو که موږ واقعا سوله غواړو مجبور یو په هر شکل چې ممکنی مسکو باید په دې پروسه کې شامل کړو د اوکران جمهور رئیس اولودومیر زیلنسکی هیله لري چې سکال په پسرلي کې به د سولې و نړیواله سرمشریزه د هغو پرنسيپونو د منځورولو سبب شي چې د نوموړي د سولې لس نقطېزي فارمولا پر اساس ولاړ دي او د یوکران د خاورې د مکمل بشپړتیا د یاده کېدو او له هغه هیواد نه د روسي عسکرو د وتلو غږ پکې شوی د اوکران د هیئت مشر اندری یارمک په خپل بیان کې ویل موږ ډېر اختلافات لرو او موږ د ډیرو دریزونو په اړه هم اوریدلی خو مهمه دا ده چې موږ خپل ګډ پرنسيبونه یو بل سره شریکو زموږ دنده دا ده چې ټول نړۍ د اوکران په شاوخوا یو موټی کو خبرې روانې دي او د یو شمیر هیوادونو هیئتونو پروند یک شنبه پر سم په جدا کې په دوړخي زغوندو کې ګډون وکړ سید سلیمان شاه د امریکا غړ واشنگتن
قدر منوریدن کو تاسو د امریکا غشنا رادیونه زمونږ خبری خبرونه واوریده مو تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.